درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپتر دوی ویشتی دی. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او د مسکو د غونډې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډې بحثونه دوام لري. د علي پور پلویانو منلې چې د پاوس هلیکوپټره دوی ویشته ده، او د بلاروس سیاسي مخالف له امریکا غوښتي چې پر الکساندر لوکاشینکو فشار زیات کړي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده، او ګډونوالې د سولې د روان بهیر پر چټکتیا او ورته نورو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو، او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د غونډې له جریانه لا ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. غونډه کې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو پلاوی برخه اخیستې، او پر دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورغلی دی. د سولې د روان بهیر د چټکتیا په هدف د غونډه داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوي نږدې راتلونکي کې به بله ورته غونډه په ترکیه کې جوړه شي. دا دواړه غونډې د افغانستان لپاره مهمې بلل کیږي، ځکه داسې مهال جوړیږي چې له دغه هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت را نږدې شوی، او بل دا چې امریکایانو د قدرت د ویش لپاره افغان دولت ته یوه طرحه سپارلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عادلانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. د دغه راپور لینک نن د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. ګوتریش دغه راس فرانسوي ډیپلومات جان آرنول د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو ویلي د دې ټاکل کېدل په دې معنا دی چې دغه سازمان له سولې زلارې د افغانستان د معزلې حل تجمن دی. د مهال د برالاینز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ده. د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل، تیره شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسودو کې جګړه شوې ده. دی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی، او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتي وي. توانا وایي د تېرې شپې په نښته کې د علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم ازادي راډیو ته وایي چې هلیکوپټره د قومندان علي پور کسانو ویشتلې ده. دفاع وزارت بلې دی چې د پیښې څرنګوالی معلوم کړي. وایي د سرخی الوتکې د غورځېدو پیښه کې نه تنه وژل شوي چې څلور عمله او پنځه دفاعي او امنیتي سرتیري دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی د پیښه کې لاس نه لري. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاستر ډوله موټر و.
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نای
افتوان ترهگر و دخپل جنایات پا دوام نن سهار دو ولسمی امنیتی حوزی اروان د خیرخانه کوتل پسمکی پر یو کاستر موترماین وچاول. در ای چودنی لکبلا دیوی خسیب گلون سلور تن وشل شوی او نه نور ملکان تپیان شوی دی.
بلورته د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنه کې د دوی درې کارکونکو وژل شوی. تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغه ویلي چې واشنگتن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي، او دا رژیم دی مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیشن غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تخانوفسکایا چې پرونې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، په دغه هیواد کې نږدې هر ورځ مظاهرې کیږي. اپوزیشن وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکی یې تخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي، دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریس تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نوی اخیستي، هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې به واورئ، په میدان وردګ ولایت کې د خپل سره قومندان علي پور کسان وایي د دفاع وزارت یو هلیکوپټر یې ویشتی دی. د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت، طالبانو او نړیوالو په ګډون پرانیستل شوې ده. د مزار شریف جوسجان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر له نامنې سر ټکوي او د کابل ښار په چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د یو وسلوال قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې ویشتی ده. تر دې وړاندې نن دفاع وزارت ویلي و چې یو هلیکوپټر د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې لویدلې او عمله وژل شوې ده. همدا شېبه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی او د دې موضوع نور جزئیات وایي. مهرباني کوئ.
په میدان وردګو ولایت کې د کومندان علي پور کسانو منلې ده چې د دې ولایت د بیسود د اولي سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دوی سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د وسلوالو پاتونوالو کومندان بولي. د نموري ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې رشپا د دې ولسوالۍ د دې وسلوالو او په سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه شوی ده، چې په دې جګړه کې د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو رانه سکوره شوی ده. د توانا په وینا د بیسودو لومړی سي ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د دلوي د میاشتې د لسمې نیټې رئیس د کومندان د علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیر شپه د دې ترمنځ شدیده جګړه هم شوی ده. غوای په دې جګړه کې د کومندان د علي پور دوه وسلوال وژل شوی او درې نور هم ټپیان دي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو یلیوه د مئی ولس په نوم باندې وسخی او الوتکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوې ده. د بیان په وینا پیښه کې 15 ملي اردو سرتیري او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه د الوتکې عمله وژل شوی دي. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په جاره چې دا الوتکه څنګه نسکوره شوې ده څه نه دی ویلي. دفاع وزارت د ازادي راډیو د خبريالانو تماسونو ته هم ځواب نه دی ورکړی. بلخو د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه څخي الوتکه د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي کملول چې هلته د وس د علي پور د وسلوالو په ډزو رانسکوره شوې ده. علي پور چې ځان د ولسی پاتونوالو کومندان بولی، د میدان وردګ ولایت په بیسود او شاوخوا ولسوالیو کې فعالیت لري او له وشکې مدیر رئیس له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څومره د مخکې هم په همدې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل و چې ورسته بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل شو. علي پور څو کاله مخکې هم د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په ترور فتور حکومتي ځواکونه ونیو چې خورسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی سو.
مننه کور ودان پر راپور کې مو وبریدل چې د علی پور کسان وایي چې د میدان وردک په 212 سوالي کې د دفاع وزارت الوتکه یا هلیکوپټر دوی وشته دي. دفاع وزارت د پیښې په اړه ویل دي چې په د الوتکه د غورځېدو په نتیجه کې 9 تنه وژل شوي او چې څلور یې عمله او 15 دفاعي او امنیتي سرتیری دي.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی راژیو واری.
په مسکو کې غونډه نن پرانستل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازیتوب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په ګډون لس کسیز پلاوی په دې کانفرنس کې ګډون لري. د دې غونډې په اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نږدې 7 وړاندې پیل شوه. د دې غونډې په پایل کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. ښاغلی لاوروف وویل افغانستان کې باید د سولې داسې یوه هوکړه وشي چې ټولو لویو ته منلې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوحا کې د سولې روانې خبرې وویلې چې د بخنی لاوروف په دوحا کې د سولې روانې خبرې دندنې وبللې وویل چې دا د زغم نه پور کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دوهی دوه کې په عمل کې دوه هم ټینګار وکړ. که هم د مسکو غونډې لومړۍ برخه پای ته رسېده او اوس یې دویمه برخه پیل شوې د بندو دروازو تر البته خو د غونډې له پیل وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالهی له وښوده چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ او ګړندې کېدو په برخه کې رول ولوبوي. غیر عبدالله وویل دی ډاډه دی چې دا مرسته کولی شي او د افغانستان لپاره دا ډول غونډې د فرصت برابروي چې ټول لوري یو او بل ترمنځ پیغامونه تبادله شي او داسې یو ګامونه پورته شي څو د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره زمینه برابر شي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې د مسکو په غونډه کې به ښاغلی عبدالله د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړي او ترخوا به یې د ترهګرۍ سره په مبارزې او پر یو ځان بچا افغانستان لپاره داسې وینا وکړي چې ټولې هڅې به یې په ده باندې متمرکز وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمي له مسکو څخه ازادي راډیو ته ټلیفون پر کرښه وویل چې دوی یو ځل بیا د سولې د راتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریځ بیانوي او تحفایي د افغانستان د ټولې په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د پارې ونډې غوښتنه کوي. ورته وخت کې دوی ویل چې طالبان به هم غواړي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بېل کوم قید او شرط څخه په هره برخه کې دوی وغواړي خبرې وکړي دوی حاضر دي خو تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره فرصت برابر شي چې ترې په ګټې په ټولو هغو اصلي قضایاو باندې چې هغه د دې خبرو اصلي محور دی متمرکز شي او بحثونه پرې وشي. د دې خبرو تر خوا کې تاروان صاحب اخوا بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په اړه باندې تازه ګام پورته کړی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان لپاره د سولې خبرو د پرمختګ او ترپای په دې خبرو کې د ښې هماهنګۍ لپاره یا ښې همغږۍ لپاره فرانسوي ډیپلوماټ ران ارنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. ملګرو ملتونو کې کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دې اړه په یو وخت سره کړي خبر پاڼه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله خبره شوې لیکلي چې انتونیو ګوتریش له ژان ارنو وختي څو د سیمې هیوادونو نړیوالو متحدانو او د یوناما تر څنګ په افغانستان کې روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګري ملتونو دا پریکړه داسې مال کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري خو ولې ترکیې ناسته د دې سازمان تر څارنې لاندې کیږي. غونډه چې امریکایي د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناسته اډې ځهونکي بللې وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د روسیې د مسکو ښار کې د غونډه شاید تر 12 ساعتونو پورې نور هم دوام وکړي او د غونډې په پای کې به ټول لوري یو ګډ اعلامیه خپره کړي چې د دې ناستې هغه مهم څه به بیان کړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د خبري ال راپور کې مو واوریدل چې مسکو غونډه پرانیستل شوې ده او په دې غونډه کې د البته په پرانیستون کې وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې خبرو تر اوسه پورې کومه د پام وړ نتیجه نه ده لرلې او د هیله لري چې د افغانستان د سولې بهیر پرمختګ وکړي. په همدې حال کې تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. نن هم د په کابل ښار کې یوې چاودنې لږته لږه څلور تنه وژلي او نه نور ټپیان کړي دي. د کابل امنیت قومندانې وایي چې په وژل شوو کسانو کې یوه میرمن شامل ده. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په برید کې د دې وزارت د یوه کارکوونکي وژل کېدل تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې په دولتي مامورینو چاودنې د پنځشنبې په سهار کابل ښار کې پر هغه کاسټر موټر چې د ګڼو دولتي ادارو مامورین پکې سپاره وو چاودنه وشوه. د کابل پولیس وایي په دې چاودنه کې ملکی کسانو ته زیان اوښتی. د قومندانۍ وین فردوس فرامرز
ترورستان در ادامه جنایاتشان متاسف
تر هغه نن سهار یو ځل بیا ملکی کسان په نخښ کړل. په دې چاودنه کې څلور کس وژل شوي چې یو پکې میرمن ده او نه نور ټپیان دي. پیښه د پولیسو لخوا تر څېړنې لاندې ده.
رویداد تحت بررسی تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
د نننې چاودنې په قربانیانو کې د افغانستان د مخابراتي او ټکنالوژي وزارت کارکونکي هم شامل دي. د دې وزارت وین نصر الله نصرت ناصری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
با تاسف در رویداد امروز
له بده مرغه په نننې پیښه کې په هغه کاسر ډول موټر چې د نورو دولتي ادارو مامورینو په کرایه نیولې و د مخابراتو وزارت کارکونکي پکې هم شامل وو. په دې چاودنه کې د دې وزارت یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی.
خدماتي وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي بوده.
د ښاغلي ناصری په خبرو وژل شوی کس د وزارت خدمتي مامور و. په افغانستان کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په یوه اعلامیه کې د غبرید غندلی او د ملکي وګړو هدف ګرځولې د بشر ضد جنایت ظالمانه او د ټولو اسلامي اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللی. هغه ویلي په اوسنیو شرایطو کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. دا په روانه اونۍ کې په کابل ښار کې دویم کاسټر ډوله موټر دی چې دولتي مامورین پکې په نښه کیږي. د تېرې سې شنبې په ورځ هم په کابل ښار کې په یو کاسټر ډوله موټر چسپکي مین چاودنه وکړه چې له عمله د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې کارکوونکي چې ښځې هم پکې شامل وي ووژل شوې. لا تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی.
نوی کال نوی پیړۍ څوار لسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ و.
تبر ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معرفم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رستدیش روات.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم تعلیم کنیم او فوتبال کنیم یا ورزش کړی.
پنځه لسمه پیړۍ د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکنم کده فعاف مبارد باشه
گلان چمنیان وکره بزی اصر بزی مغستاسی یو عدوان سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ شپه دولس شپږنی وي FM 100.15. ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وایي د طالبانو د فعالیت له امله امنیتی خطرونه زیات شوی دی. په بلخ کې چارواکو ویلي چې طالبان د دې لوی لارې په اوږدو کې د سړک د غاړې ماینونه شخوي او ترڅنګ یې له سوداګرو باج اخلي. په دې لاره تلونکي مسافر وایي چې باید د مزار شریف جوزجان لوی لارې امنیت خوندي کړل شي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغې لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې له کابو شپږو میاشتو راهیسې د یادې لویې لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. اووه دېرش کلن علي اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یوه موسسه کې کار کوي. دی وایي چې په اونۍ کې دوه ځله پر دغې لارې تګ راتګ کوي. علي اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغه لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل
ما مصری مودم رفتمره شبرغان هستم. قسمت های شبرغان دیگه طالب است.
زما تک و را تک دی شبرغان پلاره دی. شبرغان تا ورنگدی طالبان پلاره که حضور لری زی دی ویر احساس کوم. کله ناکله سړک ته راوځي او بیا خلک له ځان سره بیایي. لاره واقعا نامنه ده او ویره په کار ده.
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار طالبانو څه باندې 15 ځایه پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغې ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یوه وسله واله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاهین قول اردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار د امنیت خوندي کولو په مقصد له یوې اونۍ راهیسې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي. ښاغلی رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال، چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتی پوښښ لاندې دي. له عملیاتو مو موخه دا ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لویه لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنګیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لاره د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لویه لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلې ده. مجاهد ویلی و چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لویې لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاډو یوه اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلي چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانیو دي. د مزار شریف جوزجان لویه لار د شمال زون د حیرتن او واخینی سوداګریزو بندرونو ترمنځ یوازینی مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سرپل، فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
کورکلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت وایي د کمال خان بند پرانستنی په ویاړ به د موسی شفیق په نوم د عالی دولتي میډال د جوړیدو حکم لاسلیک شي. موسی شفیق څوک و، کوم کارونه یې کړي او څه وخت وغوښتل شو؟ په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړه لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړي.
اشارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستي مراسم مو په ویاړ به د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سه‌شنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه. محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریض کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر ال ازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارورد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ ترکچي کړې دي. محمد موسی شفیق هیواد ته لراستنېدو سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه چې پر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند د اوبو هوکړې لاسلیک نوموتې لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې بېطرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه یې کار واخیست او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلانده نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 53 کلنۍ په عمر په مرموز ډول
ووژل شو.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ورزګان مرکز ترین کوټ چارټر په خوا پراخ شوی، خو پراختیاي له هغه ماستر پلان سره سم نه ده چې لسیز مخکې د دې شارت لپاره جوړ شوی. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامت وي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه وکړه او خلک اړ شول چې په دې شار کې له کوم پلان پرته ودانۍ او کورونه جوړ کړي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په جنوب کې د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د ورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریب ځمکه لري، خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل ل رحیم الله و پشت
دا په دې نه با ته و چې سبا یا بل ورځ نقشه را روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکه باندې مصرف نس کړ. په نقشه ډیر خوشاله یم، موږ به وروره سړک را جوړ سي، په چکان به مو جوړ سي، نقشه به برابر سي. هغه د سرا یو لږ څه کراپات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر روپوم راته خرڅیږي او ښه ځای هم پکې جوړولای سي.
مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بیوجی او پراختیا سبب سوی، د ترینکوټ خلک هم له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي کچېرې په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای، اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري، او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه،
داسې کسان خو ډېر دي، هغه خلک چې پنځه پیسې لري هغه مثلا دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وایي نن یاره نړۍ سبا یاره نړۍ. هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي، د هغو خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو یې خو نه ده جوړوي، مشکل نه دغه کوي، نو هغه مجبوره دي، نو څه وکړي هغه، خو نو دغه د خټو کار دی، به د هغه خټو جوړې کړې دي. داسې سم ځای دلته څوک نه جوړوي، نه روپۍ په مصرفوي، د نقشې په خاطر چې بېرېږي استاده دي. زموږ په کلي کې خلک پاینومن کې ځای نه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نه شي جوړولی. خو دا
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نهی لري او شاوخوا 15,000 کسان په کې دي. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یې سته، او که سته ولې نه عملي کیږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې باغه د یو لول مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي، او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه هم د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملا کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلی. ارزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په ګډون و ولسوالۍ لري. د عیسایې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې شاوخوا 500,000 وګړي اوسیږي. البته دا شمیره د هغو کسانو د معلوماتو پر بنسټ ده چې د هویت دسکري اخیستي دي. په ارزګان کې یوه لویه سلنه وګړي په ځانګړې توګه ځوانان چې په جګړیزو شرایطو کې رالوی سوي تذکرې نه لري. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست د یوې سروې د معلوماتو پر بنسټ د ارزګان د وګړو شمیر تر 1,000,000 کسانو زیات رسیږي، چې د دې 300,000 وګړو لپاره په سیمه کې تر ټولو نږدې لوی ښار ترینکوټ دی. خو په ترینکوټ کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښاري ماستر پلان ناملي کېده د دې سبب سوي چې ترینکوټ هسې چې د یو ښار سره ښایي وده او پراختیا ونه کړي، او کچو کورته د لمړی ځل لپاره راسي نو ترې او شار زیات به ورته یو غنمیش چې کلیواله سیمه ښکاره سي.
د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر وشتل شوی دی او د ځایي قومندان علي پور کسانو ویل دي چې دا هلیکوپتر دوی وشتای دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیس په دې پیښه خبرګون شوډل دی. یاسین ضیا په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې له هغو کسانو سره به جدي حساب وکړي چې د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د دفاع وزارت هلیکوپتر وشتي او امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان به د دښمن په توګه غوځپل شي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اسدالله لودین د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي پوځ ترخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د دوی د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بهسود کې جګړه شوې ده. دوی وایي د همدې جګړې پر مهال هلیکاپټر هم رالوېدلی او په خبره یې احتمال شته چې د دوی وسلوالو په توغندي وشتي وي. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه روانه ده او ګډونوال د سولې د روان بهیر پر چټک کیا او ورته نور مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لمخې د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د ویناوالو له ډلې وو او نوموړي له طالبانو غوښتي چې د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل وروستي راپور کې ویلي د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې ته پام وکړي. کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فرداوس فرامرز وایي د چاودنې هدف د ملکیانو یو کاسټر دوله موټر و. د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وکړو چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نشي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
سبا د افغانستان او زمبابوي ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه په ابو ظبي کې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده لوبه د افغانستان پر وخت 2:30 بجې پیل شي. تېره ورځ افغانستان لومړنۍ شل اوریزه لوبه له زمبابوي څخه په لوړ توپیر وګټله. د تېرې ورځې لوبې کې افغان لوبډلې د زمبابوي په وړاندې 193 هدف ټاکلی و چې د رحمان الله ګربز 2 منډې پکې د یادول وړ وې. رحمان الله ګربز په 45 توپونو باندې یادې منډې وکړې چې اوش پګیزي او څلوریزې پکې. زمبابوي په ټاکلو شلو ورونو کې د وو لوپاړو په سوېدو سره 125 منډې وکړې او لوبه یې د 30 منډو په توپیر وبایلله. د دې لوبې غوره لوپاړی رحمان الله ګربز وټاکل شو. د دواړو لورو ترمنځ وروستۍ لوبه د رواني مارچ میاشتې په 6 ترسره کیږي. د دې وړاندې د افغانستان او زمبابوي ترمنځ 2 ورځنۍ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدې. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام د سیالیو تر بیا د دې وروسته د آسیا فوټبال کنفدراسیون نن د دغو سیالیو د نیټې او ځای د ټاکلو اعلان وکړ. د دې فدراسیون ویان فیروز مشهور ازادي راډیو ته وویل د ای ایف سی لخوا د افغانستان فوټبال فدراسیون ته په رسمي مکتوب کې راغلی چې د ای ګروپ سیالۍ به چې افغانستان هم په دغه ګروپ کې دی په متمرکز ډول او د 12 ورځو په بهیر کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د ښاغلي مشهور په خبره په دې سیالیو کې به روان لمریز کال د غبرګولي په 19 بنګلاديش افغانستان د غبرګولي په 21 د افغانستان عمان او د همدې میاشتې په 25 د هند او افغانستان ترمنځ لوبې ترسره شي او څلور سره ایټالیوي کلبونه لا
لاتزیو، یونتوس، انتر میلان او اټلانټا له چمپیونز لیګا وویستل شو. د ورزشي سایټونو د خبرونو په بنسټ د اټلانټا او انتر میلان په اوټولو کې ریال مستقیم رول درلود. دا د 2015 فصل راهیسې لومړی ځل دی چې ایټالیا هیڅ نماینده د چمپیونز لیګ کوارټر فاینل کې نه لري. انټر په سیری ای کې لومړی او اټلانټا څلورم مقام لري، چې دې دواړو کلبونو د سیری ای دې فصل کې تر نورو کلبونو ډیر ګولونه هم لګولي دي.
د روان خبرونې په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام، او ورپسې هم کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، سلامونه مې ومنې. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی ګو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
5 کلن.
ته اوس درو ته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور نه راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر. بیا خو ما ته راسې بیا
ښه. څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی شي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسې، بیا دغه عکسې وینې نرمسین څه وکړه؟
مودې ملا نسرین وکړه.
وایي دغه باغ راسې دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې ښې روزنې، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې